السلام علیکم په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. امریکایي چارواکو یو ځل بیا افغانستان کې د تاوتریخوالي پای ته رسیدل غوښتي او ویلي دي دغه هیواد کې د پیاوړي سیاسي جوړجاړي او اوربان ملاتړ کوي. نن د مورنۍ ژبې نړیواله ورځ ده. په راپور کې مو د پښتو ژبې شالید او اوسني حالت ته کتنه کړې. پرونی تموز اسدالله لودین هرکلای کوم. تخنیکی چاره شمشاد زدران مختوری مخکله دی چې دی او نورو راپورونو تراشو. خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. صفی الله ستانگزی چمتو کړی.
سلام د مهمو خبرونو سره ټکی. د جاپان سفارت د افغانستان په ختیځ کې د نږدې 15,000 ډالرو په لګښت د ماین پاکۍ یوه پروژه پلي کوي. د افغان سولې لپاره د امریکا خاص استازي د فرهنګي او تاریخي آثارو د ساتنې په خاطر د طالبانو وروستۍ اعلامیه مثبته بللې ده. او د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې مشر رافائل ګروسي تهران ته تللی دی او خلکو یې پر ضد مظاهرې هم کړي دي. پوره خبرونه. د جاپان سفارت د افغانستان په ختیځ کې د نږدې 15,000 ډالرو په لګښت د ماین پاکۍ یوه پروژه پلي کوي. په کابل کې د جاپان سفارت په یوه اعلامیه کې لیکلي د ماین پاکۍ د دې پروژې تړون نن له یوې ماسې سره لاسلیک شو. د جاپان سفیر اوکادا تاکیشی په افغانستان کې د ماین پاکۍ د هڅو پر اهمیت ټینګار کړی او ویلي دي کله چې د ماین پاکۍ پروژه بشپړ شي ځایي خلک به خوندي ژوند وکړي او د سیمې اوسني او راتلونکي نسل ته به امنیت او شتمني ور په برخه شي. د ماین پاکۍ دغه پروژه 4.5 هکتار ځمکه تر پوښښ لاندې راولي چې شاوخوا 40,000 انسانان پکې استوګن دي. د سفارت د اعلامیې له مخې د ماین پاکۍ دا پروژه د جاپان د انسانانو د ژوند د خوندیتوب لپاره د بنسټیزو پروژو په چوکاټ کې شامله ده چې مستقیما د جاپان سفارت یې څارنه کوي. لګښتونه په هغو څه باندې 122 میلیون ډالرو مرستو کې راځي چې د جاپان سفارت یې تیره میاشت اعلان کړی و. د افغان سولې لپاره د امریکا خاص استازي د فرهنګي او تاریخي آثارو د ساتنې په خاطر د طالبانو وروستۍ اعلامیه مثبته بللې ده. زلمی خلیلزاد د ازادي راډیو یو همکار ته په لنډکي پیغام کې لیکلي چې دا مثبته خبره ده. د طالبانو ډلې تیره ورځ په یو مفصله اعلامیه کې له خپلو جنګیالیو او ټولو غړو غوښتي چې په افغانستان کې په تاریخي او فرهنګي آثارو پام وکړي. د اعلامیه کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم په ټویټر راغلی چې هیڅوک د ځمکې لاندې آثارو د رایستلو بهر ته د انتقال او پلور اجازه نه لري. اعلامیه له طالب جنګیالیو غوښتي چې د زړو کلاو، منارونو، تاریخي برجونو او ګڼو آثارو په ساتنه کې همکاري وکړي څو یې د ویجاړېدو او له منځه تلو مخه ونیول شي. طالبانو داسې وخت خپلو جنګیالیو ته د افغانستان د فرهنګي او لرغونو آثارو د ساتنې امر کړی چې د طالبانو په دوره کې د دې ډلې د مشر ملا محمد عمر په امر د بودا لرغونې مجسمې په بمونو ونړول شوې. د افغان ولسمشر یو ویاند دوا خان مینپال د طالبانو د دې اعلامیې په اړه تند غبرګون ښودلی او ویلي دي چې د طالبانو په دوره کې د بودا د مجسمو ورانول د ملي موزیم چور او کرنل امام ته سپارل د دغې ډلې د کارونو ښې بېلګې دي. د افغانستان مرستیال ولسمشر ملا صالح ویلي له کوټې د طالبانو د شورا د ایستلو او په یوه خاصه محکمه کې د هغوی محاکمې ته اړتیا ده. صالح دا خبره نن ټویټ کړې ده. افغان مرستیال ولسمشر دا ټویټ په اصل کې له امریکا د نازی رژیم د یو 95 کلن عسکر د ایستلو د خبر په اړه په تبصره کې کړی. تېره ورځ د امریکا عدلي وزارت اعلان کړ چې له تینیسي ایالت د فریدریک کارل بریګر په نوم یو 95 کلن سړی جرمني ته په دې خاطر ډیپورت کړ چې هغه د نازی رژیم د یو کمپ ګاردو او د دغه رژیم په کړنو کې ښکېل و. افغان مرستیال ولسمشر په خپله دې تبصره کې زیاته کړې چې وخت هر څه وژني خو په عدالت یې زور نه رسیږي. د خان محمد نورزی په نوم د پنجوایی ولسوالۍ قومي مشر نن سهار د کندهار ښار په 8 ناحیه کې د وسلوالو موټرسایکل سپرو په برید کې ووژل شو. د کندهار د امنیې قمندانۍ ویان جمال ناصر بارکزی پېښه تایید کړه خو نور جزئیات یې ورنه کړل. اخوا د کندهار د ولایتي شورا غړي محمد نادر ازادي راډیو ته وویل وژل شوی خان محمد د پنجوایی د سپیروان کلي اوسیدونکی او قومي مشر و. تر اوسه د دغې پېښې مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی. خود راپورونو په اساس پنجوایی کې د طالبانو وسلوال ډېر فعاله دي. د ملګرو ملتونو څېړونکي وایي د امریکا یو خصوصي امنیتي قراردادي ایریک پرنس چې د پخواني ولسمشر ډونالډ ترامپ متحد دی په لیبیا باندې د وسلو نړیوال بندیز تر پښو لاندې کړی. دا خبره د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته په یو محرم راپور کې شوې ده. د دغه راپور کاپیانې نیویارک ټایمز او واشنگتن پوسټ ورځپاڼو ته هم رسېدلی دي. په دغه راپور کې ویل شوي چې پرنس 2019 کال د خلیفه هفتر په ملاتړ چې د لیبیا د رسمي حکومت پر ضد جنګېده د یو لړ عملیاتو وړاندیز کړی و. یو له دې وړاندیزونو د خلیفه هفتر مخالف پوځي مشران د نښه ګرځولو خبره وه. پرنس چې د امریکا د پوهنې د مخکیني وزیر ورور هم دی، د یوې لانجمنې امنیتي کمپنۍ مؤسس دی چې لومړی بلک واټر نومېده او وروسته د اکاډمي نوم پرې کېښودل شو. بلک واټر په افغانستان کې هم فعاله وه. په عراق کې دا ډله په 2009 کال کې د خلکو په وژنې تورن ده. ټرمپ د دې کمپنۍ څلور هغه غړي چې په عراق کې د خلکو په وژنې محکوم و وبخل. د اټومي انرژي نړیوالې ادارې مشر رافایل گروسی تهران ته تللی دی. ښاغلی گروسی د ایران د ملکي اټومي انرژي له مشر علي اکبر صالحي سره نن کتلی دي. اخوا ګڼو ایرانیانو نن د گروسی او د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې د څارونکو د سفر په اړه باندې اعتراض کړی دی. معترضین د گروسی او د هغه د همکارانو د وتلو غوښتنه کوي. گروسی داسې وخت ایران ته تللی دی چې د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي نړیوالې ادارې ویلي دي چې د ایران لخوا د فلزي یورانیمو د تولید په اړه باندې اندېښمن دي. د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې مشر داسې وخت تهران ته ځي چې امریکا متحده ایالاتونو ویلي دي که هم ایران د 2015 کال اټومي تړون ته ستون شي نو امریکا به هم ورستنه شي.
سموخاګله ازادي رادیو ناوړی
د امریکا د بهرنی چارو وزیر د مصالحې عالی شورا له مشر عبدالله سره خبرې کړې.
د دې پروسې سرعت ورکولو باندې ټینګار وکړي او ټینګار وکړي چې تاوتریخوالی باید په افغانستان کې پای ته ورسیږي.
نن د مورنۍ ژبې نړیواله ورځ ده. افغانستان کې مورنۍ ژبو ته څومره کار کیږي؟
اوس موږ هوډ او ژمنه دا ده چې په راتلونکي کال کې له 900 څخه زیات ژبې کتابونه چاپ کړو.
په همدې مناسبت مو د پښتو ژبې شالید او وضعیت ته هم کتنه کړې.
په دې کې د لهجو شمیر دی، د لهجو ګڼوالی. فکر کوم چې د نړۍ په نورو ژبو کې به دومره لهجې نه وي.
نور راپورونه هم درته لرو. دویمه نیمایي اونیزو پروګرامونو د انصاف په لټه کې او د ورکوشو عزیزانو د لټې پروګرامونو ته ځانګړې شوې. راځو د خبرونې لومړۍ موضوع ته. د امریکا د بهرنۍ چارو وزیر وایي متحده ایالات په افغانستان کې د عادلانه او تلپاتې سیاسي روغې جوړې او هر اړخیز اوربان په برخه کې له هر ډول پرمختګ څخه ملاتړ کوي. انټونی بلینکن دا څرګندونې تېره شپه د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا له رئیس عبدالله عبدالله سره له ټلیفوني خبرو وروسته پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی دي. په دې اړه د ملي مصالحې عالي شورا وایي چې له عبدالله عبدالله سره په خبرو کې ښاغلي بلینکن په افغانستان کې پر روان تاوتریخوالي اندېښنه ښودلې. دا په داسې حال کې ده چې په دوحه کې دویم پړاو بین الافغاني خبرې له نامعلوم برخلیک سره مخامخې دي. په دې اړه پام وکړئ د راپورت.
په امریکا کې د جو بایدن په مشرۍ د نوي حکومت له راتګ وروسته د افغانستان او متحده ایالاتو د لوړ پوړي چارواکو ترمنځ ټلیفوني خبرې زیاتې شوې. د دې خبرو د اثر موضوع د افغانستان اصول وي. د دې اړیکو په دوام تیر ماښام د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا له رئیس عبدالله عبدالله سره غږېدلی. له دې خبرو وروسته ښاغلي بلینکن په خپل ټویټر پاڼه ولیکل. له ښاغلي عبدالله سره یې د افغانستان د سولې پر موضوع کې خبرې کړې. هغه زیاته کړې متحده ایالات په افغانستان کې د عادلانه او تلپاتې سیاسي روغې جوړې او هر اړخیز اوربند په برخه کې له هر ډول پرمختګ ملاتړ کوي. د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا هم وایي انټونی بلینکن له عبدالله عبدالله سره په خبرو کې ویلي په داسې حال کې چې حکومت یې د افغانستان د وضعیت په ارزونه بوخت دی، امریکا د سولې بهیر د چټکوالي او تلپاتې سولې لپاره د یوې هوکړې غوښتونکی ده. د دې شورا وین فریدون خزون
سولې روانو هڅو او په دوحه کې له روانو مذاکرات څخه خپل ملاتړ اعلان کوي او هم یې د دې پروسې د سرعت ورکولو باندې ټینګار وکړي. هغه په افغانستان کې روان تاوتریخوالی د نمن لوړ وبول او ټینګار وکړي چې تاریخواله باید په پاکستان کې پاتې ورسیږي.
د ښاغلي خوځل په خبره د امریکا د بهرنیو چارو وزیر سره خبرو کې عبدالله عبدالله تل پاتې سولې ته رسیدو په موخه د سولې په مذاکراتو کې د چټکتیا راتلو لپاره د نړیوالې ټولنې د همکارۍ غوښتنه وکړه. دا په داسې حال کې ده چې په قطر کې بیا د افغانستان د سولې روان مذاکرات له نامعلوم برخلیک سره مخ دي. که څه هم د دویم پړاو مذاکراتو له پیل شپږ څلوېښت ورځې تیریږي، خو د افغانستان اسلامي جمهوري دولت او طالب لاو د ایجنډاو په ګډون هیڅ ډول یوې هوکړې ته نه دي رسېدلي. دویم پړاو خبرې د جنوري په شپږمه په دوحه کې پیل شوې وې. بلخوا د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي د افغانستان د دولت مذاکره کوونکي پلاوی لا هم په قطر کې دی او پر خپلو داخلي غونډو ځینو میکانیزمونو جوړولو بوخت دی او دغه شان د ملاتړو هیوادونو له استازو سره یو ځای کار کوي. د دې وزارت ویاندي ناجی انوري ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان اسلامي جمهوریت مذاکراتي پلاوی تر هغه وخت پورې چې د خلکو غوښتنه نه وي او د ملي مسالې عالي شورا او د دولت رهبري د دوی را بیرته راستنیدو غوښتنه نه دی کړې په ډیر حوصله مندۍ به دوه کې حضور ولري.
له دې وړاندې افغان دولت ویلي وو طالبان نه غواړي د سولې معنا لرونکي خبرې وکړي. هڅه مو وکړه په دې اړه د طالبانو نظر هم له ځان سره ولرو، خو د هغوی ویندویان خبرو ته حاضر نه سول. مګر له دې وړاندې یې ویلي وو دوی په خپل منځي خبرو بوخت دي. دا په داسې حال کې ده چې امریکا هم له طالبانو غوښتي چې د سولې رغونکو خبرو ته حاضر سي او تاوتریخوالی پای ته ورسوي. امریکا هم دا ډول له طالبانو سره د سولې شوی تړون چې د تیر کال د فبروري په 9 لاسلیک سو له سره ارزوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
نن د فبروري 28 د مورنۍ ژبې نړیواله ورځ ده. په افغانستان کې چې په رسمي ژبو پښتو او دری هم په بشپړ ډول د زده کړو زمینه نه ده برابره، نو لګکي به څومره وکولی شي چې په خپلو مورنیو ژبو زده کړې او لیکل وکړي؟ دا چې د دغو خلکو ستونزې څه دي په دې اړه پام وکړی دی راپور ته.
ګل احمد د بدخشان ولایت په یوې لرې پرتې سیمه کې ژوند کوي. دی ویره لري چې یوه ورځ به یې مورنۍ ژبه چې شغناني ده له منځه لاړه شي.
اندېښنه دا ده چې که پاملرنه ورته ونه سي دا ژبه به له منځه ولاړه سي. نو زموږ غوښتنه دا ده چې ښوونځي کې درسي کتابونه په دې ژبه چاپ او تر 12 تدریس سي تر څو د دې ژبې د ورکېدو مخه ونیول سي.
د هیواد په بل سنډه کاپیسا ولایت کې هغه لګکي ژوند کوي چې د لرغونی آریانا اصلي قوم پورې اړه لري. په شایي لګکي 15 کلن عبدالمجید د کاپیسا ولایت کوبن ولسوالۍ خم کلی کې دکاندار دی. دی وایي مورنۍ ژبه یې په شایي ده، خو دی نشي کولی په دې ژبه لیکل او لوستل وکړي.
یا بیا دوری مشکل بھی نہ مے وری
ادم مشکل موک تکلی جب کلرو چو کنول تر چو مستات سرکی موک پوپلی چې دا شبا څه ډول دا چیرته چې خبرې کوو په پښتو یا دری وی سموک ستونزه ډیره ده. موږ نشو کولای په سمه توګه په شی جبا خبرې وکړو.
خود پوهنی وزارت وای په مورنۍ جبا زده کړه د هر افغان حق دی. د دې وزارت ویان دی نجیبی آریان نزادی رډو ته وویل د پوهنی وزارت په دې برخه کې کار کړی، سو د لګکیو او دریم ژبې کتابونه چاپ او توزیع کړي. د نوموړي په خبره دې لړۍ ته به دوام ورکوي.
څه موده وړاندې له 2000 څخه زیات کتابونه چې په دریمو ژبو باندې چاپ شوي ول چې ازبکي، ترکمني، پشهي، نورستاني، شغناني، واخاني، بلوچي او ګجري ول. دا په بیلابیلو ولایتونو لکه بدخشان، بلخ، جوزجان، سمنګان، کونړ، لغمان، نورستان، ننګرهار او نیمروز کې دا توزیع شول. او زموږ هوډ او ژمنه دا ده چې په راتلونکي کال کې له 900 څخه زیات کتابونه چې په دریمو ژبو باندې لیکل شوي د ژبې کتابونه اوس یې هغه چاپ کو او تر زده کوونکو ورسو چې د نورو مضامینو تر څنګ دی وکولای شي چې د ژبې مضمون د خپلې مورنۍ ژبې په اساس زده کړي.
هغه لیادین زیاته کړه چې د هیواد د دریمو ژبو لپاره څه د پاسه 900,000 ټوکه کتابونو د چاپولو تړون لاسلیک شوی چې د چاپ چارې به یې په 1400 کال کې بشپړې شي. که څه هم افغانستان کې نږدې 12 کاله کېږي چې ښوونځیو کې په دري او پښتو ژبو د زده کړو بهیر بیل شوی، خو لا هم په پښتو ټولګیو کې د ښوونکو د کمښت ستونزه پر ځای ده. د کابل ښار د یو دولتي ښوونځي ښوونکي زرغونه وایي پښتو ټولګیو ته د دري ژبو ښوونکو لخوا تدریس د دې لامل کېږي چې زده کوونکي سزده نه کړي.
د پښتو صنفو ته څوک نه حاضرېږي چې درس ورکړي، یعنی پښتانه استادان مشکل لري. دلته مثلا په دري ژبه باندې دوی تحصیل کړی مشکل دی، ورته څوک نه حاضرېږي چې درس ورکړي. پښتو صنفو ته زیات بې سرنوشته پاتې کېږي، یعنی هغه داسې استادان ورته نه حاضرېږي چې هغه ته نه لږ زره څه شی زده کړي.
خود پوهنې وزارت بیا د پښتو ټولګیو او ښوونکو د کمښت ستونزه ردوي و موږ غوښتل په هیواد کې د پښتو او دري ټولګیو او ښوونکو شمیر په ډاګه کړو، خو د پوهنې وزارت په وینا دې برخه کې لا هم کره شمیرې نشته. په ورته وخت کې د لوړو زده کړو وزارت مرستیال ویان هنی فرزان وایي اوس مهال د بلخ، جوزجان، سرپل، فاریاب او د استاد رباني د ښوونې او روزنې پوهنتونونو کې د دري او پښتو ژبې ترڅنګ په ازبکي ژبې تدریس کیږي. د ده په خبر وزارت په پام کې لري چې په نورو ژبو هم د زده کړو زمینه برابره شي. دا په داسې حال کې ده چې مخکې له دې یو شمېر محصلینو لخوا انتقادونه مطرح شوي چې آن په دولتي او خصوصي پوهنتونونو او د لوړو زده کړو موسسو کې د افغانستان په ملي ژبو پښتو او دري هم د تدریس په برخه کې ستونزې موجودې دي او په مورنۍ ژبه د زده کړو شرایط نه دي برابر. د افغانستان د علومو اکاډمۍ وایي د څېړنو او موندنو پر بنسټ په افغانستان کې نږدې 55 قومونه ژوند کوي. د دې اکاډمۍ د ادبیاتو او د ژبې مرکز علمي غړي عاطفه نورستانۍ وایي چې افغانستان کې تاجک، پښتون، ترکمن، هزاره، ایماق، بلوچ، نورستانی، پشهی، گواری، گجری، پراچی، قرغیز، مغل، قزلباش، ترهاوی، جوگی، تیرایی، موری، جت، قبچاق، قزاک او یو شمیر نور قومونه په ویشلی ډول ژوند کوي او ځینې یې د خبرو لپاره ځانګړي ژبې لري.
په احتمالي توګه ډېرې داسې ژبې دي چې د غرق کېدو په حال کې دي، لکه غور موري، تیرایي ژبې لرو او ما اورېدلي چې په یوې پامیري ژبې هم اوس خبرې نه کېږي. له بده مرغه که د نورو ژبو متنونه ثبت نه شي او الفبا ورته جوړ نه شي، دا ژبې به له منځه لاړې شي.
که څه هم اغلی نورستانی وایي په افغانستان کې د ژبو د شمیر په اړه دقیقه څېړنه نه ده شوې، خو زیاته یې کړه چې په احتمالي ډول په دغه هیواد کې څه د پاسه 10 کوچنۍ او لویې ژبې موجودې دي. په افغانستان کې د لږکیو لوړ شمېر ژبو ته په کتو که په یادو ژبو د زده کړو زمینه برابره نه شي، څه ستونزې به را پیدا کړي. د کابل پوهنتون ادبیاتو پوهنځي مشره راهیلا حمیدزی وایي ویونکي
کم شوي، که زده کړه ور نه کړل شي او دا لهجې او ژبې ثبت نه شي، ورو ورو خپل ویونکي له لاسه ورکوي. په ښوونځیو کې د ډېرو مضمونونو تر څنګ لږ تر لږه د دې ژبو د الفبا درس باید ورکړل شي.
د ملګرو ملتونو ښوونیز علمي او فرهنګي سازمان یونسکو د فبروري 20 د مورنۍ نړیوال ژبې په نامه نومولې ده. دا ورځ د یونسکو لخوا په 1999 کال د دغه سازمان په عمومي ناسته کې د بیلابیلو ژبو او فرهنګونو سره د مرستې په موخه نومول شوې ده. ژبې پیژندونکي باور لري چې هر ژبې ته د هغې د ویونکو شمېر ته په کتو پاملرنه کېږي. د دوی په باور که څه هم افغانستان کې ډېر ژبني لګکي شته، خو څو لسیزو جګړې د دې ژبو د زده کړو بهیر ستونزمن کړی دی.
د فبروري 20 هر کال د مورنیو ژبو نړیوالې ورځې په توګه لمانځل کېږي، کله چې د پاکستان له خپلواکۍ یو کال وروسته په 1948 کال کې حکومت اردو د دې هیواد د یوازینۍ ملي ژبې په توګه اعلان کړه، نو د هغه وخت په ختیځ پاکستان یا اوسنی بنګلادیش کې ولس د دې ګام مخالفت وکړ او غوښتنه وکړه چې هلته زیاته ویونکې ژبه بنګالی د هم ملي ژبه وګرځول شي. وروسته د 1952 کال د فبروري پر 21 نیټه چې کله په ډاکا ښار کې د ډاکا پوهنتون زده کوونکو په همدې تړاو مظاهره کوله، نو پولیسو ډزې ورباندې وکړې چې په نتیجه کې 15 زده کوونکي ووژل شول او لسګونه نور ژوبل شول. د مورنۍ ژبې ارزښت او د مظاهرې قربانیانو ته د درناوي په توګه ملګرو ملتونو په 1999 زیږدیز کال کې د فبروري 20 د مورنیو ژبو د نړیواله ورځې په توګه ونوموله. همکار مو احمد شاه اعظمي د همدې ورځې په تړاو د پښتو ژبې تاریخ، اوسنی حالات او ننګونو ته کتنه کړې.
د یو شمیر تاریخ پوهانو په وینا پښتانه آریایان دي او د دوی ژبه پښتو هم د آریایي ژبو له ډلې څخه ده. کله چې زرګونه کاله وړاندې آریایان د بلخ په شاوخوا سیمو کې آباد شول، نو د یو بل د پوهولو لپاره دوی په یوه ژبه ګړېدل چې آریک بلل کېدل، او همدغې ژبې ته د آریایي ژبو مور ویل کېږي. خو د وخت په تېرېدو سره له آریک څخه نورې ژبې هم پیدا شوې چې یوه یې پښتو ده. په کابل کې میشت د پښتو ژبې لیکوال او څېړونکی حبیب الله رفیع وای چې آریک د وخت په تیرېدو سره په بیلابیلو لهجو کې وویشل شول او وروسته هغو لهجو یا ګړدودونو د ژبو بڼه واخیسته او ځانته ژبې ونومول شوې.
آریک ژبه د هغو آریایانو چې په شمال کې راټول شوي وو ګډه ژبه وه او دوی ګډ ژوند کاوه. لیکن کله چې د هغې ځای نه راوخوځېدل او په شمال کې خواره شول، ورو ورو د دوی د ژبو نه لهجې جوړې شوې او دا لهجې ورو ورو په ژبو واوښتلې. ویدي او اویستایي ژبې لرغونې ژبې دي چې په دې منطقه کې یې سرودونه درلودل، او دې سرودونو کې مخکې له دې چې لیک رامنځته شي د ځوانانو لپاره درسونه ورکول کېدل او دوی ته د ژوند لارې چارې ښودل کېدلې.
د ډیری تاریخ پوهان په اند کله چې پښتو شاوخوا 3500 کال وړاندې له آریک څخه بیل سو، نو د وخت په تیرېدو سره په خپل په یو شمیر ګړدودونو کې وویشل سول. په جلال آباد کې میشت د پښتو ژبې لیکوال او ژبپوه محمد آصف سمیم وای چې پښتو پر یو سل څلور ګړدودونو ویشل سوې چې تر ټولو پخوانی یې ونی څه ده.
په دې کې د لهجو شمیر دی، د لهجو ګڼوالی فکر کوم چې د نړۍ په نورو ژبو کې به دومره لهجې نه وي. زمونږ سره د ژبو په نړیوال اطلس کې چې پښتو په کومو لهجو ګړدودونو کې قید ده، هغې لپاره وایي چې یو سل څلور لهجې یا ګړدودونه ثبت شوي د پښتو. نو په دې کې زړه لهجه چې د زړې پښتو استازي کوي هغه ونیتي لهجه ده چې همدا اوس هم د بلوچستان او سویلي پښتونخوا کې ځینې سیمې وایي دا لهجه، او په هغې کې د مغزړې ژبې نښې نښانې پاتې دي.
د یو شمیر لرغون پیژندونکو او تاریخ پوهانو په نظر په لرغونو آثارو کې هم د پښتو ژبې څرک تر سترګو کېږي. حبیب الله رفیع وای د لرغون پوهانو له کیندنو وروسته له 1522 څخه تر 1480 میلاد وړاندې کلونو کې د لومړي داریوش د واکمنۍ پر مهال د ایران په بیستون غره کې د پښتو ډبرلیکونه موندل سوي چې د دې ژبې پر لرغونوالي دلالت کوي.
د پښتو په برخه کې چې کوم متنونه یا کوم ډبرلیکونه لوستل شوي په هغو کې د پښتو لغتونه او نښې خوندي دي. مثلا د داریوش په کتیبه کې چې هغه په دې منطقه حکمراني درلوده، د ده د منطقې د ټولو خلکو د ژبو وسته چې په هغو کې د پښتو درې کرښې هم شته چې هغه د پښتو زور شیر بلل کېږي. نه اړیکه وم، نه دروژنه وم، نه زور کړه وم.
د ژبپوهانو په نظر له آریک ژبې څخه د پښتو په ګډون یو شمیر نور ژبې هم پیدا سوې چې ګڼ شمیر ویونکي لري. دا چې پر پښتو سربیره په دې سیمه کې نورې کومې ژبې آریایي ژبې وې چې له پښتو سره یې خپلوي درلوده یا پښتو ته ورته وې. جرمن ژبپوه سباستین هاینه چې د نړۍ په څه باندې 15 ژبو او ګړدودونو باندې ګړیږي وایي چې پښتو د افغانستان د نورو ژبو تر څنګ اویستا ته ډېره نږدې ده.
پښتو ژبه تر ټولو نزدیک ده د اوستا ژبې ته، چې خاص د افغانستان ژبو ته ګورو په تېره بیا هم په پښتونخوا کې ځینې ژبې شته دي وړوکې ژبې دي چې بیخي په مستقیمه لاره او سیده لاره د پښتو سره تړلې دي. اول همغه د برکه او د کانیګورم ژبه ده، زینه وګړي دي ته اورموري وای. د پنشیر په شاخوا کې ویل شوي ژبه په نامه پراچی، د منجان ژبه، او نن ورځ په پاکستان کې د یدغا په نامه مشهوره ژبه. همغه څلورې وړوکې ژوندۍ آریایي ژبې دي چې سیده د پښتو سره تړلې دي.
د ژبپوهنې له پلوه د نړۍ ټولې ژبې د ژبپوهنې په 122 ډلو یا ژب کورنیو کې ویشل سوي چې تر ټولو لویه ژب کورنۍ انډو یورپین یا هندو اروپایی ده، چې د نړۍ په شاوخوا 60 هیوادونو کې 445 ژبې په خپل لمن کې رانغاړي او تر 3 بلیونه زیات ویونکي لري. دا چې پښتو د ژبو په کومې ډلې پورې تړاو لري په کناډا کې میشت لیکوال او ژبپو محمد معصوم هوتک وای چې پښتو د هندو اروپایی ژبو کورنۍ کې د آریانی ژبې په شمال ختیځ شاخ پورې تړاو لري او دا ژبه د پښتنو غوندې لرغونی تاریخ لري. خو د هغه په خبره د اوسنی پښتو اصلاح سوی لیکدود څه باندې 1100 کاله وړاندې رامنځته شوی دی.
د پښتو ژبې د لیکنې په باندې یو روایت لرو په خیر اللغات کې اوریا داسې راغلی ده چې د سلطان محمود غزنوي په وختو کې ابوالحسن میوندي چې د سلطان وزیر وو هغه ته وظیفه ورکول شوله چې د پښتو دپاره الفبا جوړه کړي. ځینې خلک دا وایي چې خصوصا علامه رشاد په دې عقیده دي چې وایي خواجه ابوالحسن میوندي چې وو هغه د پښتو الفبا اصلاح کړله او د خیر اللغات په روایت کې هم دا د اصلاح کلمه راغلی ده. نو د اصلاح د کلمې تقاضا خو دا ده او غوښتنه یې دا ده چې در مخه یو شی موجود و چې بیا نو دوی اصلاح کاوه.
د پوهان په نظر ژبه د هر قام د کلتور شناخت او تشخص د ملا تیر وي او له همدغه شناخت او تشخص سره د قام وسیلې او واک تړلې وي. د ژبپوهنې له بېلابېلو معتبره سرچینو سره سم دا وخت په نړۍ کې څه باندې 10,000 ژبې ویل کیږي چې پر درو برخو ویشل شوي دي. لومړۍ برخه چې د دې ژبو څه باندې 8% تشکیلوي انسټیټیوشنل لانګویجز یا اداري ژبې بلل کیږي چې د سرکار یا دفتر ژبې دي او د ورکېدو یا فنا کېدو له خطره وتلې دي. په دویمه درجه کې سټیبل لانګویجز یا باثبات ژبې دي چې څه باندې 15% جوړوي او د زیاتو ویونکو درلودلو ترڅنګ ماشومان هم دا ژبې زده کوي یا خبرې پکوي. په دریمه درجه کې انډینجرډ لانګویجز یا هغه ژبې دي چې ماشومان یا نوی نسل خبرې نه پکوي او د نورو لویو ژبو د غلبې له کبله د فنا کېدو له خطر سره مخامخ دي. د نړۍ په 1,111 ژبو کې له خطر سره د مخامخ ژبو شمیر 2,916 دی چې څه کم 40% کیږي. د ژبو د نړیوالې معتبره سرچینې اثنولاګ له څېړنې سره سم د ژبو د دې ویش پر اساس پښتو په ژوندیو او باثباته ژبو کې حسابل کیږي او د ویونکو د شمیر له پلوه د نړۍ په لومړیو لویو 40 ژبو کې ځای لري.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمهیزو مسئلو د بحث معتبره مرجع ده.
په پکتیا کې د ځای چارواکو او د پهنتون د محصلانو او استادانو په ګډون د جګړې د زیانونو په اړه یو آزاد بحث جوړ شو. په دې بحث کې د جګړې د زیانونو په اړه ګډونوالو ته ډرامې هم وړاندې شوې. تفصیل یې لسیمه زموږ د خبریال نجیب الله الوخیل پر راپور کې.
د پکتیا چارواکی وایي په پلان کې لري چې د راتلونکي لمریز کال په اوږدو کې د بیلابیلو هیوادنیو سیاسي او امنیتي مسایلو په اړه له خلکو روڼاندو او مدني ټولنو سره آزاد بحثونه جوړ کړي. د پکتیا والی محمد حلیم فدایی چې د شنبې ورځې ناوخته پکتیا پوهنتون کې د ټولنې بیلابیلو قشرونو سره جګړه د فسادونو مور د ترسرلیک لاندې یو آزاد بحث کې برخه اخیستې وه، آزادۍ راډیو ته وویل له دې کاره یې موخه دا ده چې د حکومت پلانونه تشریح همدارنګه د ولس مدني ټولنو او دولت ترمنځ ګډ پوهاوی رامنځته کی.
اساسي هدف یې دا ده چې هغوی د حکومت له پلانونو او د هغو موضوعاتو چې هغه ډیر کلیدي دي د ولس مدني ټولنو او د دولت ترمنځ یو مشترک فهم او درک ایجاد کو ترڅو د غیر پر بنسټ باندې په ګډه باندې مشترکې کړنلاري او تګلاري جوړ کو او ویټو.
د پکتیا والی زیاتوی د سکون او امن فضا خرابول تر ټولو ستر فساد دی. مدني فعال حفیظ الله مبارز وایي کچیر جنگ نوی افغانستان به په ډیر کم موده کې د نړۍ د پرمختللو هیوادونو په قطار کې ودرېږي او دلته به د نور آرام نړۍ په شان فساد له منځه ولاړ شي.
زمونږ زیاته فیصدي پیسې چې دی هغه د همدې جنگ لپاره د نظام او د دولت لخوا ورکړل شوي دي چې تر څو دوی په نظامی بخش کې خپل هغه کوم تجهیزات چې دي هغه پوره کړي. کچیر دا جنگ نوی د رو ملکونو په قطر کې بو افغانستان لومړی هیواد وی چې دریږي بو که جنگ ختم شي زه فکر کوم چې په افغانستان کې وو فساد په ډیره کمه درجه وي.
په ولس کې د سوریز ذهنیت د خبرولو مسؤلیت چاته متوجه کیږي. د پکتیا په هانتون یو تن محصول عبید الله همرنګ پاړه وایي
زی په هانتون استادان دپتنی ول مای کرام هغه مدني په اعلان په ټولو ټولنه کې یو نوم لري ځای لري دغه خکولې سي چې د ولس ذهنیت جوړولو کې رول لوبولی سی او دوی په یو څه باندې پوهیږي دوی کولی سی سی ولس په اسانی سره قانی کړي ولس تقینات ورکړي په عموم کې د جګړې ستونزې او مشکلات سره ورکړي دغه هیواد بحران تر رسولې دغه هیواد سوال تکینولې نو ټولو کیلو غاړو دغه هیله د جګړې تیر سی او راسي د خپل وطن په ګاړه جوړ کړو.
د پکتیا په هانتون د غونډو په تالار کې جګړه د فسادونو مور د آزاد بحث ګډونوالو دا ډول برنامه ګټوري وبللې او غوښتنه وکړه چې دا بهیر د پدې ځای کې نه یوازې وغځیږي بلکې د نورو ولایتونو په علمي تحصیلي او ښوونیزو مؤسساتو کې هم ورته تیوریکي بحثونه جوړ شي.
زموږ خبرونه د ماښام تر وو بجو دوام کوي. دویم نیمای کې درته دوه اونیز پروګرامونه لرو، د انصاف په لټه کې او د ورکوشو عزیزانو د لټه پروګرام سپورټي خبرونه هم درته لرو، خو اوس څلور نیمې بجې دي. پام وکړئ د دې سات لنډو خبرونو ته صفی الله ستانکزی دراوروي.
د مهمو خبرونو سرټکیم، نن د فبروري 28 د مورنۍ ژبې نړیواله ورځ ده. ملګرو ملتو په 2002 کال کې دا ورځ د نړۍ د بیلابیلو ژبو د خوندي ساتنې او د فرهنګي او ژبني تنوع د غښتلتیا په هدف رسمن په دې نوم یاده کړې ده. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار عبدالله محب نن په خپل فیسبوک باندې لیکلي دي چې د مورنۍ ژبې په نړیواله ورځ په طالبانو غږ کوو چې په هیواد کې د ښوونځیو او علمي مراکزو د ورانولو لړۍ ودروي، څو افغان ماشومان په مورنۍ ژبه زده کړو ته له لاسرسي برخمن شي. د جاپان سفارت د افغانستان په ختیځ کې د نږدې 15,000 ډالرو په لګښت د ماین پاکۍ یو پروژه پلي کوي. په کابل کې د جاپان سفارت په یو اعلامیه کې لیکلي د ماین پاکۍ د دې پروژې تړون نن لیوې ماسي سره لاسلیک شو. د افغان سولې لپاره د امریکا خاص استازي د فرهنګي او تاریخي آثارو د ساتنې په خاطر د طالبانو وروستۍ اعلامیه مثبته بللې. خلیل زاد د ازادي راډیو و همکار ته په لنډکي پیغام کې لیکلي دا مثبته خبره ده. طالبانو په یو مفصله اعلامیه کې تیر ورځ له خپلو جنګیالیو او ټولو غړو غوښتي چې په افغانستان کې په تاریخي او فرهنګي آثارو پام وکړي. د خان محمد نورزی په نوم د پنجوایي ولسوالۍ قومي مشر نن سهار د کندهار ښار په اومه اوزه کې د وسلوالو موټرسایکل سپرو په برید کې وژل شوی. د اټومي انرژۍ د نړیوالې ادارې مشر رافایل ګروسی په تهران کې د ایران د اټومي انرژۍ له مشر علي اکبر صالحي سره لیدلې دي. او د ملګرو ملتو څېړونکي وایي د امریکا یو خصوصي امنیتي قراردادي ایرک پرنس چې د پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ متحد دی په لیبیا باندې د وسلو نړیوال بندیز تر پښو لاندې کړی.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. اوس هم لجمن سره سم سپورټي خبرونه او ورپسې هم دوه اونیز پروګرامونه د انصاف په لټه کې او د ورکوشو عزیزانو پروګرام مه هېروئ.
د سپورټ ورځنۍ هنداره.
د تکواندو یو لسم پړاو سیالۍ نن په کابل کې پیل شوې. د افغانستان د تکواندو فدراسیون رئیس نجیب الله سکندر نن ازادي راډیو ته وویل په دې سیالیو کې 200 نجونو او هلکانو ګډون کړی. دا سیالۍ 16 د ټولو لپاره تر شعار لاندې پیل شوې چې درې ورځې به دوام وکړي. د افغانستان د تکواندو فدراسیون وایي د سیالیو له جوړولو یې موخه دا ده چې 16 د لوبغاړو غوره هغه یې د کابل منتخب لوبډلې ته وټاکل شي. یاد فدراسیون وایي د سیالیو په پای کې به غوره لوبغاړو ته ستاین لیکونه او ډالۍ هم ورکړل شي. په هرات ولایت کې نن د ټینس سیالۍ پیل شوې. د هرات د ټینس فدراسیون فنی مرستیال آرش روف نن ازادي راډیو ته وویل دا سیالۍ په دوو کټګوریو کې د یوې اونۍ لپاره پیل شوې. د ښاغلي آرش په خبره په یادو سیالیو کې 10 لوبغاړي د لویانو او 6 لوبغاړي د تنکیو ځوانانو په ډله کې لوبېږي. د زیاتوي دا سیالۍ ځکه پیل کړې چې لوبغاړي راتلونکي ټاکنیزو سیالیو ته چمتو شي. او ټاکل شوی چې د پاکستان د کرکټ شپږم پړاو سوپر لیگ سیالیو په دویمه ورځ نن دوه لوبې وشي. په لومړۍ لوبه کې لاهور قلندرز د پیښور زلمی پر وړاندې د سیالۍ ډګر ته وتلی او په دویمه لوبه کې بیا شپږ بجې او 1:30 دقیقې اسلام آباد یونایټډ د ملتان سلطانز پر وړاندې لوبېږي. په لاهور قلندرز لوبډله کې راشد خان، خو په پیښور زلمی لوبډله کې بیا مجیب او وقار لوبېږي. د پاکستان سوپر لیگ یا پی ایس ایل لوبې پرون د کراچۍ کینګز لوبې په بریا پیل شوې. تیر شپه کویټي لوبډلې لومړی توپ وهنه یا بیټنګ وکړ او په 19 اور کې د ټولو لوبغاړو په آوټ کېدو یوازې 121 منډې وکړې او کراچۍ لوبډلې ته 122 منډې هدف وټاکه. کراچۍ لوبډلې ټاکل شوی هدف د محمد نبی سخیل په چټکې توپ وهنې پوره او لوبه یې داسې مهال وګټله چې اووه لوبغاړي پکې لا نه وو آوټ شوي. د پاکستان سوپر لیګ د فبروري په 6 نیټه پیل او د مارچ میاشتې تر 22 نیټې دوام کوي. د انصاف په لټه کې
یو چې هغې پسې ورشه بل وي هغې پسې ورشه همدې کې راباندې ورځ تېرې شي او ناهیلي بېرته خپل کور ته راځم.
دومره زوریدلی یم کنه په دې کار کې چې نه مې څوک په دفتر مخکې پرېږدي نه مې څوک ما پرېد اوري خدای راستي کې زما د هېڅ سرنوشت
خو مسؤولین څه وایي
کوټې حاضرې حاضر کړي انشاءالله موږ جلدونه پسې ورکړي.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام. نن د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوو. په دې خبرونه کې به واورئ چې د هرات ولایت نه د داوود په نامه یو کس ازادي راډیو ته ویلي چې د ډول ډول ستونزو له امله هرات ولایت ته د نږدې ولایتونو زرګونه کورنۍ کډه شوي. حکومت د دوی سروې هم کړې او ورته ویلي چې مالي مرستې به ورسره وکړي، خو د ده په خبره دا د ژمی کابو نیمایي ته رسېدلی خو دوی ته لا مرستې نه دي رسېدلي. دغه ستونزه مو د کډوالو په چارو کې د وزارت له مشاور ښاغلي باسط انصاري سره شریکه کړه. پام ورته راړو. اوس به تلیفون کوونکی په خپله ووایي چې ستونزه څه ده.
ستونزه خو دغه ده چې موږ په د هرات په کورخ ولسوالۍ کې په شاره کې ستاسو کې موږ دلته ماجر وي بېجا شو ده د ولایت د بادغیس راغلی د مرغاز ولسوالۍ دلته دا یو نیم کال کېږي موږ دلته پراته یو. موږ ته دولت کومک راکوي په دغه زمستان کې 15,500 روپۍ موږ سره کومک وعده وکړل چې موږ تای ته کومک درکوو. په هغه 15,500 روپۍ کې موږ 2000 کوره والي ته اېد کړل او ولایت روپۍ رالې د کابل سیمو 600 روپۍ راوړلې. اوس یې دوی موږ ته نه راکوي. په دغه کیسدو کې موږ په لاس کې ساده کې سل پی یو کیسد را کړی هغه نور نوې کیسد دوی سره کاشت یو وای نن وای وزیر نه راکوي نن وای رئیس اجازه نه راکوي نن وای دا رقم در نن وای سبا درځو مان وای سل ویټ ورځې په دغه کې تیر کړی موږ د بلوجي سره مخ یو دغه د یو کور یو کیلو وړ پور او دا بل څه ورکول ته کوي خو بل څه ورکو
دغه سروي چې وشو سمره کورنۍ مستحق وګڼلې.
دلته نور خلګم ته ډیر خلګ دلته موږ اصل زر کور غلو.
تاسو ویل چې یو شمیر کورنۍ سره مرسته شوي، دا نورې کورنۍ چې د مرستو پاتې دي د دوی شمیر به څومره؟
موږ ته دغه وایم په 100% کې 1% ته ویشل شوي دي، هغه 90% نور ګډ پاتې دي.
هرات خو ویلي لري د کډوالو د چارو مسؤلین لري، تاسو دوی ته نه ورغلي او دا ستونزه مور سره شریکه کړې نه ده؟
رئیس ماجرین ته ورغلی، ولایت ته ورغلی، پرون ورغلی، دا لاس ورځې موږ پر دغه باندې کاشت نمایندګان ورغلی دي. دلته رئیسان دي، یو وایزه رئیس یم، بل وایزه رئیس یم. په دغه کې زموږ رئیس موږ سره زموږ غږ نه اوري. دا خوار غریب دا هغه نور دوی په هغه کې خاشه پر اچي. دا بېسواده خلک دي، بالاکره هغه یو خپل روپۍ کوچې کړلې. دا نور دلته بالاکره موږ در بدل بیچاره چې پاتې یو هغه وچاته په دغه باندې ما تاته دلته زنګ ووي.
د سروې په اساس خو به کوم هیئت درغلی له سروې وروسته یې څه توجه ونه کړه؟
توجه یا توجه نه کوي، دا رقم توجه هغه نوماندې راوړي دوی سره پټ کړل. اوس وایي مقصد ته مشتبه درځو نومان وایي بس سبا درځو. دا دېرش ورځې ده، یوه میاشت کېږي په دغه کې دوی سره تېرې کړې دي. هغه نومان یا غیر حاضر کې یا دغه کې چې واسې هغه روپۍ دوی کاږلي، چې واسې زما نوم زما یې لمبر زما یې زما د کارت هغه روپۍ دوی کاږلي.
اوس خو ژمی دی او هوا هم سړه ده، دې ستونزې سره څه کوي؟
خو هوا سړه ده، دلته په دغه مې دغه راځو ازادۍ ته زنګ وشي تر مسؤلونو پورې تر رئیس جمهور پورې تر موسسو پورې زموږ غږ عجله واوري.
ښه، په دې موسم کې ستونزې زیاتې دي.
نه ماښام ډوډۍ نه لرو، نه اور دسته، نه د ګاز دسته، نه د بلې خبرې. موږ دغه بار به دار بېچاره خلک وي په دغه باندې موږ ته اعتدال زنګ ووایي چې دا زموږ غږ تر مسؤلونو پورې تر والي پورې تر دې ځای پورې سره شریکه چې زموږ سره ولې دا کېږي. موږ وکمه خوا ته ولاړ شو، ایران ته ولاړ شو، پاکستان ته ولاړ شو، ګرد موږ د در بدل موږ کوم ځای ته ولاړ شو.
تاسو خو به ډېره موده کېږي چې دلته ډېر شوي یاست، مخکې له دې در سره مرستې شوي؟
هو موږ ته دا یو نیم کال کېږي. موږ ته کومکونه را کړي دي، موږ پر هغه باندې نه یو منکر کومکونه را کړي دي. دغه رژیم شاف کومک زموږ سره دا چې موږ کوي.
ښه، ستاسو غوښتنه د پیسو ده او که د موادو ده؟
زموږ اخیری غوښتنه دغه ده چې زموږ کومک موږ سره ورسېږي. دا 15500 روپۍ چې موږ سره راغلي دي زموږ پر نامه باندې راغلي، زموږ کې ولې یا دولت پوتې یا رئیس پوتې یا بل مشر پوتې یا بل زما هڅې زما سره ورسېږي زما دا غوښتنه ده.
دغه ستونزه مو د کډوالو په چارو کې د وزارت له سلاکار ښاغلي باسط انصاري سره شریک کړه. انصاري صاحب، د هرات ولایت د بېځایه شویو په نمایندګۍ به مو د داود خبرې او مشکلات اورېدلې وي. د دې ستونزې حل ته تدابیر یا پلانونه شته؟
تاسو په جریان کې یاست چې په ټولو ولایتو کې د استقرار حالت کمیټه موجود ده او کډوالو وزارت هم نمایندګي لري په ټولو ولایتو کې. په هرات کې هم مونږ په دویم واحد کې ریاست لرو، ریاست د مهاجرین ده او مستحق کورنۍ ابتدا سروې کېږي او بیا وروسته هغوی ته کومکونه انتقال کېږي.
اوس خو ژمی کابو نیمایي ته ورسېد، دا سروې به کله بشپړېږي او دا ستونزه به کله حلېږي؟
یعنی اوس ژمنۍ کومکونه ده چې هر یو کورنۍ ته 15,000 افغانۍ، هغه کورنۍ چې ډېر اړتیا لري او مستحق دی لومړی سروې کېږي او بیا وروسته هغوی ته کومکونه وویشل کېږي.
انصاری صاحب، تر اوسه مو د سروې په اساس د افغانستان په ټولو ولایتونو کې له څومره کورنیو سره مرستې کړي؟
1999 کال د لومړۍ تر اوسه شاوخوا 130,000 کورنیو ته په ټول افغانستان کې چې بېځایه سوي هېوادوال لرو هغوی ته کومکونه انتقال شوي دي. په هرات کې هم او په لویو ښارونو ولایاتو کې هم انتقال شوي دي. اوس دغه پروسه جریان لري. په هرات ولایت کې د سروې ټیم موجود ده، سروې کوي او بیا وروسته هغوی ته مستحق کورنۍ ته کومکونه انتقال کوي.
دغو بېځایه شویو چې له ازادي راډیو سره اړیکې نیولي، دوی هم ستاسې په پلان کې شامل دي؟
که چېرې دوی نوي بېځایه شوي وي او مستحق وي، تر اوسه سروې پای ته نه ده رسېدلی او د کډوالو وزارت رهبري هم تاکید دا ده چې ژر تر ژره باید دغه سروې پای ته ورسېږي او بیا وروسته کومکونه انتقال شي. ځکه که چیرې مونږ موافق شو چې دغه پروسه پای ته ورسوو موافقانه په توګه، مونږ کولی شو دوی ته کومکونه انتقال کړو. یعنی که چیرې دوی مستحق وي او اشد ضرورت ولري، کډوالو وزارت د دوی په خدمت کې ده.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، وامه اوریدل چې د هرات له ولایت د داود په نامه یو کس د ګڼو بېځایه شویو کورنیو په استازیتوب ازادي راډیو ته ویلي چې حکومت ورسره وعده کړې وه چې د ژمي په دغه موسم کې به له دوی سره مرستې وکړي، خو تر اوسه ورسره مرستې ونه شوې. او د کډوالو په چارو کې د وزارت سلاکار باسط انصاري وویل چې د هېواد په اکثر ولایتونو کې د بېځایه شویو او اړو کورنیو سروې روانه ده او له پای ته رسېدو سره به سم په روان ژمي کې له دوی سره مرستې وشي. درنو اوریدونکو، که تاسې هم کومه ستونزه ولرئ او قانوني وي، له ازادي راډیو سره شریکه کړئ. د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 2.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه،
د ورکو دوستانو او عزیزانو د خبرونی درنو دوستانو، السلام علیکم. خوشاله چې زه فریبا ظاهر یو ځل بیا د یوې بلې خبرونی هرکلی درته وایم. په دې خبرونی کې بیا هم د معمول په څیر ستاسو پیغامونه لرو چې په خپلو ورکو پسې ګرځي یا ما په سر کې، لکه څنګه چې په تیرو خبرونو کې مو هم اوریدلې، موږ دا اونۍ هم د ځینو دوستانو پیغامونه لرو چې دوی وایي په خپلو سیمو کې بعضي کسان ورته معلوم دي چې هغوی له خپلو کورونو څخه ورک دي یا دي. نو نشانی را توایی. البته دا پیغمونو با اول وخلو و روز تا براسوس تاسو حق پیغمونو تا چی تاسی پخپلو او رکو عزیزانو پسی گرزی.
حاجی زدرانی ایسا و گلورینی سربی و لسالینا دلتا یو حول که دا بختلاق پا نامو بانده کنه دا وای چیز دا لوگر ولیت و سیدن کهیم و دا دونی که که چم دلتا او رو لوگر ولایت اوسیدن کیم چې هر چا نه درک شوی وي. د ټلیفون شمیرې به ورته وایم، ټلیفون شمیره ده 0 8 1 0 3 4 شمیره یو ځلی بیا 0 8 0 1 1 0 3 او بله شمیره ده 0 6 2 8 2 8 3 8 4.
زه قدرت لایم د مساکلا و سیدن کما د غتلور کال چیز چې د ختم نو وس غوړم چې د لمبر زما په مشران یا زما ملګرو یا دوستان ته ورسیږي دغه پیغام دی بس چې زه د هغو سره په ارتباط کې سم بلا کومه خبره نسته وس.
بلی السلام علیکم، زه هدایت الله سر فراز هم دا اوس د کندهار ولایت د جړی ولسوالۍ سستا سره په تماس کې یم. دا چې د دې کتو په جړی ولسوالۍ کې موږ ته نږدې یو لیونۍ دی، لیونۍ نه دی سم، خو لږ زرکې لیونۍ هم دی او فارسي وایي، دری ژبه وایي، پښتو یې نه دی زده. دا موږ پیدا کړی دی، نو د هر مسلمان ورور چې وي نو راځي سي بوجي د هر چا چې وي او د هر چا ورور یا قریب هر څه چې وي. نو زما د ټلیفون شمیره ده 0 اویا 9 10
السلام علیکم و رحمت الله. زما پیغام دغه دی، دلته یو مؤمن معنا پیدا شوی دی، دغه دوې درې او کې کېږي دلته په یو ځای دی. نو د هر سړي چې دی زه د ګریش ولایت څخه خبره کوم، حکمت الله خاصاس د ګریش څخه. نو ما ته دې په دغه نمبر زنګ کوي 0 4 4 4 8 0 4 1. وسلام.
ما فرد سړی دي د بدل په نامه باندې راغلی، فر سړی دي چې سړی سړی دي د الله سوله کاله کېږي کله هر چا خپل کړي دي. نو په دغه نمبر کې ما ته معلومات راکړي 0 5 3 5 5 4 4 5. وسلام.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. د ازادي راډیو ته مې دا خبر ورکوم چې دلته یو نفر پیدا شوی دی، جانان میږي په دا سړي معنا ما ته دې په دا نمبر زنګ وي 0 4 4 4 4 8 0 4 1. نو دا سړي چې دی ما ته دې معلومات وي چې د ازادي راډیو ته مې دا خبر دی چې ما
سلام علیکم احمد لاله کندهار سره تاسو سره دې کوم اله حکم چرو غاجر ده مصر نه پاتې د دې کال د مصر سره دې د لون د ولایت د درشته ول سوالې د مانده د سیمې دي چې دې د دوه د دوه ل سکال دي او مشهور په ماشوم دي او دې د کور را غرځدل دي چې د کوشنی په نامه دي او دوا ورونه درجام مشران لري او د بریان دي د پلار نوم د ورونو نمان دی نه او دی وایي چې د غدي وسواتي مامور پلار ما وي او د دار مسلمان ورور چې ما ما سره په تاسو مې راړې کوم پر آیا یوایا چې د وساو و پنځو شمیره ځاوا پر آیا یوایا چې د وساو و پنځو د دې منډه ولایت کې څه سوالي د مانته څنګه دي چې دا بریا کال کېږي دلته په کندهار کې دي. یو نشانې دا ده چې دی ټلیفون هغه سدان سره راوړی دی او د یو دا کار دی سره راغلی هغه هم دا بریا کال کېږي د صبر ته نادره کسه وي دی او دې موږ تر ځای دی. وسلام، ډېره مننه د ازادي راځي.
السلام علیکم، زه پوپل سیال نومیږم، د هلمند ولایت مرکز لشکرګاه ښار نه. دلته یو کوچنی ماشوم دی چې موږ پیدا کړی دی، تقریبا د 2 کالو په عمر دی، نوم یې محیب الله دی. نو که د هر مسلمان ورور کولی چې زموږ سره په دغه شمېره باندې ګډون وکړي 0 1 0 2 2 2 8 1 8. یو ځل بیا دغه شمېره وایم 0 1 0 2 2 8 8. ډېر مننه د ازادي راډیو د همکارانو څخه چې زموږ پیغام نشروي. د خدای په امان.
السلام علیکم، از عرفان خان مقابل کا تیناو نه میالی کنی ولیدا هغه چې موږ نه زرغونه په نامه یو جلکی ورکه سوی دا مور دې خو به زوري کې مور مرادو نیول او دې خو به زوري کې زلګي زدران سره دا زلګي زدران شمیره ویل دې په زوري ویل موږ زلګي زدران شمیره ځان کړلا او کدا زم که زما په غږ اوري او بیا زما پیغام واوري کنه نو بیا دا غي مالم باندې ځان سره ونی سي 0 1 5 او بیا 5 2 5 3 4 8.
سپر و دو پیر شپاگ دو شپاگ دری سواته سلویک دا دغه مشمیره تولا و بودی
بل شماره دا سپر و آویا اتیا یو سلولاس دری سلویک
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شي چې په دوغ شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0000243481. یو ورې بیا وایم 0000243481. همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي 0000420212111415.
دوستانو اوس به تاسو هغه پیغامونه واورئ چې تاسو په خپل ورکو سوي دوستانو پسې ګرځئ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه حبیب الله وطنی یارم د هلمند مرکز لشکرګاه شاره خبرې کوم. نو زما یو قریب د هلمند ولایت د مسلید کلهګا سیمې د ظهور په نامه د 12 کال او پرونه په شاوخوا دی د نالې زوی د کلهګا سیمې دی. اشعار مسلمان وروي کې په اړه معلومات لري. زه مو سره په دغه شمیر راځم کوم چې
السلام علیکم. زما نوم عزت الله د لغمان وسیدین کایم. زمار کاکا زیرا دا بریتانا کی گی بشر پناما اویس درہ کنے کی گی کچا تا معلومی پدیش مارا دے اریکا اونی سی ستر آویا یو دیش اوویش دو سو شپیتا دا شمارے زلبیا ویما ستر آویا یو دیش اوویش دو سو شپیتا و سلام.
السلام علیکم. استخان یم د نیمن ولایت د ګریش ولسوالی د لار د سیمه سیم اورو رخی وجید غو کومکو کی از ما حواز سب کی او خور کی چې د مسلمانانو رونه واوري یو کوچنی انجلی دویش پی او سکی چې د کور ته وتل د او نوې ملالی د مایل کا او امدا کریبان وی کینه پسنګ جو به کی ګرځي شاوخه ای سندازان لګیږي دغه ازما واس کور کې ورور دغه معلومات راته وکي بس فقط و سلام پر دغه نمبر باندې دی بیا ما ته زنګ وی 0015 واویا 43 واویا. یو ځل بیا د ټلیفون شمیره 0015 واویا 43 واویا. ډېر مو مهرباني سره ورور کوم دغه واس کور کې مرده فقط و سلام. السلام علیکم.
ما یو اکادیا دا واته کال کې چې ورکه یې اسنه مې تور جان دې زما خپل نور قربانو په بډګي باندې مشهور وو په بډګي ورته ولا اسنه مې تور جان دې دا کال کې یا تا کال کې چې د کورت لګې نه درا کړې نه د مرګ نه د ژوند دې درښته نو که څه ته ور معلومې د خپل زما ځاپړې په دغه دم باندې څنګه دې لمن د ولایت نه دالې د ولسوالۍ د متکس ورکه وي نه دالې د ولسوالۍ د متکس درښته دا غلم باندې ژوند کې دې زما خبره وي چاته معلومات چې پر و تور انځه تلور و تلور یو شپږ انځه.
السلام علیکم. ګرانو محترم مردا شي ورور رب دینم عبدالحنان شي او پلازم نامک شي ام تاکا چې ورته وای چې پلازم چې شي تاکا یا نامک شي او ورڅوې دا کا د کور دی د سپو سین ځوان دی زره ډیره ګړه نه ده چې سره غلې ده د ورڅوې دا کا د کور په نحر سراج کې هر څه سره چې سره وي په اړه معلومات لري مشته ته دوه شمیرو ځنګوي.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہلمند میں ندری میں دس کال دے کر مسلمان معلومات کرے بنجوٹی کالیا گوشتی پڑھا معلومات
نظر کبھی دمال زنگاواتی پلو کی وکیل صفر الیا جیش شل شپږ سوه اووه جیش بیا کل مهاراج کاروم صفر الیا جیش شل شپږ سوه اووه جیش. السلام
سلام علیکم زرا دو زرا دو آزادی کار کوم گت سلام نه وایم ز بخول د باب گفت ولایت یم د مقر د ول سالی یم با یو زوی می د تنځه کال گوجی نشکی دی شنه خو دې د سو ای دی په نامو د افاد الله د فلاح من رضا دی ار چا خر سی ار چا سی د افاد الله مال ما خری یا افاد الله بخول از ما زغ ازی په خاطر د خدای په الله ما دی ما څنګه وای سپر اوسو اتریش اوسو شوانس بل نمبر سپر
بلے السلام علیکم زل علامه د هلمند څخه یاري کني ولې د زما د کاکا زوی د څلور کال کیږي تقریبا چورک دی مخکې په پولیسو کې په کندهار کې وظیفه درلودله نو د وظیفې پر وخت باندې بیا کله په د وکي ورک شوی دی د کور څخه وتلی دي نو هغه د کور کوم غړي چې وه هغه پلار اوس بېرته هلمند ته راوستلي دي او دوی په خپله دا څلور کاله کېږي تقریبا ورک دي نو د هغه په هغه ورځ چې د کور څخه وتلي دي بیا نه دي راغلي تر خپله کوره پورې که چېرې په دغه اړه یا چا ته معلومات وي او یا څوک په خبر وي یا مړ دی یا ژوندی دی نو د مهربانۍ له مخه دې موږ ته خبر راکړي یو څوک چې دا بچان یې همداسې ناست دي پسې ژاړي نو که چېرې یو چا ته معلومات کېږي باید موږ ته معلومات راکړي او دا پلار خوراکۍ او مور دا ټوله په ژړا دي ګرده ورځ ناست دي نو د خدای په خاطر دې یو څوک دا کار وکړي که چا ته ویني ور معلوم وي او دقیق یا د مرګ یا د ژوند یا ځای بندي دی مثال پر دغه برابر دي ماسې یو معلومات ورکړي پلار او مور یې یو ځای او بل ځای ځکه چې کله یو ځای ولاړ شي کله بل ځای ولاړ شي خو ډېر پته پاک دي نه چې هر چا ته معلومات وي باید معلومات ورکړي موږ ته او که چېرې چا ته معلومات وي بیا دې زموږ پر دا شمېرو زموږ سره معلومات ونیسي صفر اووه څلور دوه واره نه اووه دوه شپږ دوه پنځه یو ځل بیا صفر اووه څلور دوه واره نه اووه دوه شپږ دوه پنځه او یو بله شمېره ده پر هغه باندې هم کولی شي چې اړیکه راسره ونیسي صفر اویا پنځوس اووه دېرش نهه سوه شپږ پنځوس یو ځلې بیا تکراروم صفر اووه صفر پنځه صفر درې اووه نه پنځه شپږ کولی شي که هر مسلمان ورور ته معلومات وي باید موږ ته معلومات راکړي نو د ازادي راډیو څخه ډېره زیاته مننه خدای دې وکړي چې دا زموږ پیغام نشر کړي د خدای په امان ډېره زیاته مننه.
السلام علیکم زه د پښتون د نادالي ولسوالۍ پرمهاله ورور چې یا شپانس یا ولس کاله عمر لري تقریبا اته میاشتې کېږي چې خپله کوره ته نادرکه شوی د وحشت د ولسوالۍ دی او عمر یې په نادالي ده چې د نسکرامت پر چاره یې تېر کړی دی هر مسلمان ورور ته پیدا کړی دی یا ورمعلم یې دغه د مهربانۍ له مخه دې په دغه ټېلیفون سره په اړیکې کې صفر اووه سوه نهه څلوېښت اووه ویشت پنځه اتیا درویشت. السلام علیکم
ما یو زوی دی دا بخرګا پښتنه کښې نادرکه دی که چېرې ورور ته یو معلومات دي د مینې رئیس نادرکه شوی دی د سبله په نامه دی صفر اووه صفر څلور صفر اووه څلور څلور دوه دوه یو بیا دغه نمبر دی صفر اووه صفر څلور صفر دوه څلور دوه دوه څلور په احترام وسلام په احترام.
صفر اویا اووه سوه اووه اویا اته شپېتم د ټلیفون شماره ده بیا یوه وایم صفر اویا اووه سوه و اویا اتش پیتر.
السلام علیکم، زه عبدالقدیر روزګار ولایت ترین کوټه پایناوی یم. زما ورور محمد رحیم نمیږي، دا جفه نظره کوي دی، دا شل کاله کېږي چې زموږ څخه نظره کوي. د به حق نه دلته ملکري او کدی
مننه کوم وروره، خدای دې وکړي چې ستاسو او د خپرونې د نورو دوستانو ورک عزیزان ژر تر ژره پیدا سي. موږ هم هڅه کوو چې ستاسو پیغامونه په امانت سره خپره کړو، هر څومره چې موږ ته رسېږي موږ د پیغامونه خپرو. البته یوه ټکی ته غواړم چې اشاره وکړم، ځینې وختونه زموږ دوستان کله چې پیغام ثبتوي موقعیت یې سم نه وي، د دوی د غږ کیفیت دونه ښه نه وي چې موږ وکولی سو هغه خپور کو، او یا هم د دې خبرې په یو ځای کې پریسوي نو موږ هغه پیغام په مکمل ډول نه سره اخستلی. یا یو بل ستونزه چې ده، ځینې دوستان مو خپل د ټلیفون شمیرې نه وایي، نو هغه هم یو نیمګړی پیغام وي چې که تاسو معلومات تکمیل نه یې نو نور دوستان به په څه پوسي چې که چیرې ستاسو ورک عزیز ور معلوم هم یې تاسو د به څنګه اړیکه ونیسي. نو هیله مو دا ده چې لطفا د خپل ورک عزیز نشانی ووایست، نوم یې ووایست، او تر ډیره حد پرې کوشش وکړئ چې د خپل ټلیفون شمیره را سره شریکه کړئ، څو موږ د خبرونې له لارې اعلان کړو او په دې توګه مرسته وسي چې ستاسو ورک عزیز پیدا شي. تر د خدای په معنی د مخه